السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست د اوربن په اړه د وسلوالو طالبانو له پریکړې او اعلان هرکلی وکړ. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په همدې نیم ساعته خپرونه کې اورئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو لخوا د لنډمهاله اوربند د هرکلی په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې د اوربند پر مودې له سره غور وکړي. د افغانستان جمهور ریاست د اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کړی او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو لخوا د لنډمهاله اوربند د هرکلی په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې د اوربند پر مودې له سره غور وکړي. د یونما دفتر څخه د یوې لامې په خبرولو سره تادامي چې یماموتو هیله ښودلی چې د طالبانو دا اقدام د دوی او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل یو ګام وي. نوموړي دغه راز غوښتنه کړې چې طالبان دې د اوربند دغه موده وغځوي چې د افغان دولت له لوري د اوربند له مودې سره سمون ولري او هم هغه نړیوال ځواکونه پکې شامل شي چې اوربند ته درنه کوي. وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري نن تر غرمې وروسته په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند عملي کېدو ته ژمن واوسي. نوموړي دغه راسیله وشوه چې د طالبانو د اوربند پروسه دوام وکړي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د حتی د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکې وسي. د هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال یې هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
وسلوالو طالبانو نن د یوې لامې په خپرولو سره خپلو غړو ته سپارښتنه کړې چې د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي. د غردیل ټینګار کړی چې بهرني ځواکونه په دې اوربند کې شامل نه دي او زیاتوي چې پر دوی د هر ډول حملې دفاع به وکړي. وسلوالو طالبانو داسې مهال د تاریخ غوره کړی چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیویي پیغام کې د روژې له اوه ویشتمه د اختر تر پنځه نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی ویلي چې په دې اوربند کې داعش او نورې نړیوالې تروریستي ډلې شامل نه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د طالبانو د دغه دریځ هرکلی کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته تللی نن مازدیګر د دغې سرمشریزې په څنډو کې له خپل ایراني سیال سره ولیدل. له ارګ څخه په اعلامې کې راغلي چې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم او د نشه یي توکو د قاچاق سره پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او هغه د ټولې سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. د اعلامې پر اساس د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې له هر هغه اقدام څخه ملاتړ ښودلی چې د وینې تویدنې مخه پکې نیول کېږي. په دغه کتنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ بېلابېلو برخو کې د ګډې همکاري په پنځه ګونو کمیټو هم بحث وسو. دواړو غړو د دغو کمیټو د فعالیت پر چټکتیا ټینګار وکړ. دغه ورځ تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غني د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د لیدو پر مهال د سیمې په اقتصادي او ترانزیتي همکاریو کې د تاجکستان رول مهم وباله. زموږ اخلي ازادي راډیو ری. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. نوموړي نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزې په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو دمخه دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر تیره میلادي میاشت د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. ولسمشر روحانی د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړي وبللې او ویل چې دغه اټومي تړون د عملي کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغون کړي. لویدیزو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیه ته باید په جی‌اووه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي سوی.
In der europäischen Koordinierung hat auch das Thema Russland eine Rolle gespielt.
Da wir die Europäerinnen Tarmans خبرو کې روسیا د ویستون زپتوګه مطرح وا او موږ موافق وو چې جی اوور دلته د روسیې بیرته راتګ تر هغه پورې نسی کېدای چې د اوکراین د ستونزې د هواري په برخه کې یو مهم پرمختګ نوی راغلی. دا یو عمومي نظر و. روسیا څلور کاله د مخه وروسته لاغه له جی اوور ډلې بېله کړای سوی چې د اوکراین د کریمیا سیمه یې الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بیلتون پلوي وکړه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره د بندیانو د تبادلې پر احتمال خبرې وکړې. له کرملین څخه په یوه اعلامیه کې نن ویل شوي چې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې بشري مسایلو ته ځانګړی پام وکړ چې په دې کې د هغو کسانو تبادله شامله ده چې اوس بندیان دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر هم یوه اعلامیه خپره کړې چې وایي د دغو مشرانو په خبرو کې ولسمشر پروشینکو په روسیې کې د هغو اوکراینی وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې اوس یې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر ماڼۍ د اوربن په اړه د طالبانو له اعلان هرکلی وکړ.
د افغانستان حکومت هغه اقدام دا هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسي.
له هلمند د کابل په لور د سولې په کاروان کې شامل کسان غزنی ښار ته ورسېدل او ولس ورته تود هرکلی وایه. نغراز دروان خبرونه پترس کوي چې د شفافیت سر بنسټ وي افغان حکومت به د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي کړي.
د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي.
د روانې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست د اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو له اعلان هرکلی وکړ. د جمهوریت ریاست وان محمد هارون چخان سوری د شنبه پورس له غرمې وروسته یوې خبری غونډې ته ویل چې هیله ده د طالبانو له لوري د اوربند پروسه ادامه پیدا کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي حکومت باید پام وکړي چې د دې ډلو د دې ډلې لوري موقت اوربن متضرر نه شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو دغه تصمیم وستایي. د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخنسوري د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتل چې اعلان کړي اوربن ته ژمن پاتې سي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي دا غار کلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د اته د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسي. دا هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال یې ورکلی کوي او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
طالبانو د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او د افغان ځواکونو پر ضد تعرضي بریدونه او ودروي. د غیډلې په خپرې سوې اعلامیه کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه له دې امره مستثنا ګڼلې دي. طالبانو داسې مهال د جګړې د اوربند دریز غوره کړی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د ویډیوي پیغام له لارې د روژې له 8مې د اختر تر 15مې ورځې پورې د یو اړخیز اوربند اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې د پر افغان طالبانو بریدونه نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعده ډله او نورې تروریستي ډلې د اوربند په اعلان کې شاملې نه دي. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل سوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربند اعلانونه کیږي. د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اوربند اعلان او د دغې ډلې پر وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی دریز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ سوی. سیاسي ګوندونو، ځینو ډلو او عامو خلکو ترې په پراخه کچه هرکلی کړی، خو د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په ګډون یو شمېر بیا وایي چې د اوربند ناوړه او خونړۍ پایلې لرلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي او ښه نتایج لرلی سي.
هیلمن یو چې دا لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات تر څو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده دا لومړی قدمونه وي، او مونږ هیله لرو چې تشخیص انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید سي.
له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لورو لخوا د اوربند اعلان خورانی ګام بولي، خو وایي چې مراد کول مهم او حساس دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په فعال نیک ببینیم کې
دی وایي مونږ دا کار په نیک پال نیسو چې درې ورځنی اوربند په هیواد کې د جګړې د ختم پیل وي، او طالبان هم له دغې جګړې د هر وخت لپاره لاس واخلي. هیله لرو چې دوی د یوه افغان په توګه دلته فعالیت وکړي، خو له دې ټولو سره افغان ځواکونه باید خپل چمتووالی ولري چې له دغه فرصت نه څوک ناوړه ګټه وانخلي، او خدای مکړه هڅه وکړي چې د حکومت او طالب ترمنځ دا فضا خرابه کړي.
د افغانستان په چاپی برېښنایي او ټولنیزو رسنیو کې د اوربند اعلان خورا زیات خپور سوی، او ډیرو خلکو د حکومت او بیا د وسلوالو طالبانو له دغه ګامه هرکلی او ملاتړ کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربند له پرېکړې او اعلان ملاتړ کړی، او دا کار یې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی.
د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د اوربند په اړه او د دې اعلان په اړه د طالبانو له پریکړې هرکلی کړی دی. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند له ټینګښت سره د چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې دا پریکړه ښایي چې د افغانستان د سولې لار موجوده ده او جګړه په سولې بدلېدای شي. په همدې اړه زموږ همکار یوسف خان زدران د افغانستان د چارو له کارپوه څېړونکي عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د حکومتي اعلان پر وړاندې د طالبانو د درې ورځني اوربند اعلان څه سیاسي ارزښت لري.
وخت د کموالي باوجود دغه اوربند د سیاسي نظره ډېر مهم دی، او هغه دا دی اهمیت دی چې دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي، ځکه چې اوربند په دغسې وخت کې د خلکو محبوبیت او ملاتړ له ځانه سره درلودلی شي هر لوري ته. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو، او هماغه ډول چې د خلکو په ذهنونو او زړونو کې امیدواري پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د دې هرکلی او د خلکو ټینګ ملاتړ او بیا د دې د دوام غوښتنه کیدلی شي په مخالفینو کې سولې ته او خبرو ته
په دې معنی چې دوی نه ښه پریکړه کړې. هغه ستاسو اشاره ورته وکړه چې د خلکو ترمنځ هم خورا زیاته مطرح شوې ده، خو دوی له دې وړاندې د حکومت او یا د نړیوال ټولنې ټول غوښتنې رد کړې دي. که دا ظلم فرضاً دوی یا پیغلې شوې او یا رد کړې وای، بیا څه لارې ممکنې وي؟
زه داسې فکر کوم چې اوربند د یو ساعت لپاره هم لوی ګام دی، اقل د یو شمېر افغانانو د وژلو مخنیوی کوي، مګر له سیاسي پلوه ډېر لوی پیغام درلودلی شي، او هغه دا چې بنبست نشته، یعنی یوه لاره بالاخره وجود لري چې جګړه په سولې بدل د پیغام ته او د سیاسي ارزښت ته. ډېر خوشحاله یم هغه دا
لیوال صاحب، دلته د ځینو مزیره کړیو چې هغه شرپسند خلک دي، د هغوی د دغه احتمال ویره هم ممکنه موجوده ده چې هغوی سو استفاده ونه کړي د دغه فرصت څخه، نو دواړه لوري څنګه باید په یو بل باور وساتي چې دوی دواړه په اوربند ژمنې ته متحد دي او دوی پای د ژمنه؟
په افغانستان کې د اوربند تر ټولو لوی ناظر او په اصطلاح حکم د افغانستان خلک، دا خو په ذهنیتونو کې د سیاسي ونډې او نقش او د محبوبیت مسأله ده. هر لوری که په خپله ژمنه باندې وخیژي، د خلکو په محکمه کې به شدت سره محکمه شي، او بیا به هېڅکله خلک سیاسي اعتماد پرې ونه کړي.
خو که ځینې ډلې له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې هغوی نه غواړي دواړه لوري سره جوړ شي،
دا افغانستان خلک دغه ډلې هم شي همدلی شي، او هر لوری چې غواړي په سیاسي فکر کې ناکام نه شي، خپله باید شرط ځان ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی دومره لویه پرېکړه چیلنج کړي.
د طالبانو لخوا په اختر کې د درې ورځو لپاره د اوربن په اړه د افغان حکومت او طالبانو د اعلان او توافق په اړه مو د چارو د کارپو غفور لیوال څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. بیا هم د افغانستان د سولې په مسئله کې پات کیږو. کله یوې خوا طالبان او حکومت موافقه کړې چې د اختر په ورځو کې به اوربن کوي، او نړیوالو پر وړاندې مثبت عکس العمل ښودلی او د هغې هرکلی کړی دی. بل لور ته بیا په وطن کې دننه له هلمند څخه د کابل په لور د ځوانانو او مدني فعالانو د سولې کاروان هم روان دی، او غواړي چې کابل ته راشي او په کابل کې د سولې لپاره د افغانستان د ولس په استازیتوب غږ پورته کړي. دا کاروان غزنی ښار ته رسیدلی دی. په اړه له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
له هلمند د کابل پر لور د سولې کاروان تر غزنی ښار ورسېدی، او د دغه ولایت د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو.
نظم د دواړه سترګې وس ما په ان کې معلومات کړی دی، ازما دواړه سترګې جوړیږي، پیسې غواړي. نو زه اول دواړه سترګې نه غواړم، زه سوله غواړم چې سوله زموږ وطن ته راسي. بیا که ماته سترګې راکول سي، بیا ما سره څوک نه په مین البزی نه په بل شي را سکاږي که چیرې جګړه دغسې دوام ولري.
خپل هغه ځورېدلي میندې او خویندې ورېندارګان دي، هغه یتیمان ورونه وپېژنو، د هغوی اوښکې احساس کړو، بیا به موږ عاجزه کېږو. نو چې کله عاجزه سو، دا د سولې غږ به زموږ د خپلې اتمان راوي.
دغه اعتراض وروسته له هغه پیل سو کله چې د مارچ په 23مه نیټه په لشکرګاه ښار کې په یوه انتحاري حمله کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سولې د کاروان دغه غړو خپل یو پرېکړلیک په غزنی ښار کې نندارچیانو ته داسې بیان کړی.
موږ یو پرېکړلیک راخیستی دی، په هغه کې څلور مادې دي. هغه څلور مادې ډېرې واضح مادې دي. اوله ماده دا رقم ده چې د روژې مبارک په میاشت کې دي اوربند وسي. دوهمه ماده دا رقم ده چې طالبانو په جنگ کې شکیل ډلې دي یو معلوم ادرس خبرې وکړي، که په مکه شریفه کې کې، که په خلکه شریفه کې کې. او درېمه ماده دا رقم ده چې طالبانو حکومت دی یو اسلامي نظام جوړ کړي چې زموږ ملي ارزښتونه ټول پکې خوندي وي. او څلورمې پریکړلی کې څلورم ماده دا رقم ده چې دوی دواړه سره کښېنستل، سوله یې وکړل، بیا دې په دواړو د بهرنیانو د وتلو نیټه وټاکي. که چیرې بیا هغه نه وتل، لکه څنګه چې موږ ټول افغانان شوروي ته په یوه لاس ولاړو، امریکا ته به هم دغسې په یوه لاس ودرېږو، موږ د افغانانو درشا ولاړ یو. که طالب سوله وکړي، د طالب درشا ولاړ یو. که حکومت سوله وکړي، د هغو درشا ولاړ.
د سولې د کاروان دغه غړو دغه رازیاته کړه چې تر هغو به خپلو حرکتونو ته دوام ورکړي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
ډلې تر هغه وخته پر منی، تر هغه وخته به موږ په افغانستان کې کور په کور، کوڅه په کوڅه او مسجد په مسجد به ګرځو، دا د سولې پیغام به وړو چې موږ افغانان سوله غواړو، موږ ترهګر نه یو.
دا په داسې حال کې د چاپنو وسلوالو طالبانو هم له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړ.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخواني چارواکي بیا وایي چې په ټیټه کچه د فساد پر وړاندې ځینې کارونه شوي خو حکومت د لویو دوسیو د څېړلو توان نه لري. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د سیګار هغه ادعا تاییدوي چې په وینا یې د افغانستان د فساد ضد ملي تګلاره په نړیوال معیار نه ده برابره. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس اکرام افضلي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه له ځینو محدودیتونو سره مخ ده او په ټولو یو شان نه عملي کیږي. دی وایي د دغې تګلارې د سمې عملي کېدو لپاره باید په حکومت کې لازمه همغږي رامنځته شي چې په وینا یې دا وخت کمزوري ده.
تروس پورې هم د حکومت له خوا نه ځینې محدودیتونو د شتون له وجې نه دغه کار نه دی ترسره شوی. نو د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي چې دا خپله ژمنه هم ده. متاسفانه دا ژمنه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې چې تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه د فساد ضد مبارزه بنسټیز شوی نه ده او یو قوي قانون هم موږ تر اوسه پورې د فساد ضد مبارزې لپاره نه لرو.
دای که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي خو چې د ځینو هیوادونو لخوا هم په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزې په برخه کې یو شان لیدلوری نشته بلکې سیاسي تعامل کوي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد اقدامات پیل کړي خو د وړتیا په اړه یې چې آیا حکومت به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل ځای پاتې دي. د سیګار راپور ښیي چې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې په وړاندې د ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان محکمې او امنیتي ادارې ډېر وخت د بانفوسه کسانو په اړه له څېړنو ډاډه کوي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو له بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پخوانی رئیس سید حسین فخری وایي چې دی د سیګار راپور ځکه سم ګڼي چې کله هم لوړ پوړي چارواکي چې قوي سیاسي ملاتړ لري د محکمې میز ته نه دي کاګل شوي.
سیگار گزارش تاییدوم واقعا مبارزه با فساد اداری ډیر چالشونه لري، ډیر مشکلات لري. هغه سنگین دوسیه او پرونده چې ده هغه نشي کولای چې تعقیب وشي، مؤاخذه وشي او شاملان دادگاه که جلب وشي او که دادگاه هم کوم فیصله وکړي.
ښاغلی فخری وایي چې د فساد ضد روانه مبارزه تر ډېره نمایشي ده چې کله به هم د افغانستان درد دوا نه کړي. د ده په وینا د دولت سیاسي جوړښت داسې دی چې په لوړه کچه د فساد سره د مبارزې مخه نیسي او د مصلحتونو ښکار کیږي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او د ټولنې پر ټولو افرادو یو شان عملي شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن شنبه د جوزا د میاشتې 19 نیټه د ازادي راډیو د سوانی مرګو همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی د شهادت له څلوېختې سره برابر ده. د سور په 19 نیټه د ازادي راډیو د غدري خبريالان د کابل په ششدرک سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول. ازادي راډیو نن د خپلو دغو همکارانو څلوېختې د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ولمنځله. دوی وایي چې همکاران یې نه هېرېدونکي دي او یاد به تل ژوند دی پاتې وي. اجمل تورمان رپورت برابر کړی.
نن د ازادي راډیو د هغو همکارانو یاد تازه کوو چې پوره څلوېښت ورځې مخکې د کابل د ششدرک سیمې په یوې انتحاري حمله کې شهیدان شول.
د قومي بنسټونو څخه وغوښتل چې په ملي یووالي سره
د افغانانو د وجلو مخه ونیسي.
قبل از اون که از شما عزیزان خدافظی کنم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
سباون کاکر د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست وو. عباد الله هنانځه د زهرو کاروان خبرونه یو تن جوړونکې او فرشتي محرم دورانی نوی غختل چې د ازادي رادیو د کورنۍ غړي شي او د خزو خبرونه جوړ کړي. دوی په تاند ځواني کې د خاموشانو دنیا ته ولاړ. په کابل کې د ازادي رادیو همکارانو د دوی د شهادت څلويختي د قران عظیم الشان په ختم او خیرات سره ونمانځله.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدای دې شهیدانو بخي، خدای دوی ته جنتونه ورکي، خدای دې متبقي مونږ لغه موساتي، خدای دې د افغانستان ټول خلک او زموږ د ژورنالستان چې دوی په خطر کې کار کوي او کوشش کوي چې اطلاع رسانی وکړي او په صادقانه ډول باندې اطلاع رسانی وکړي، دوی د نور لغم وساتي او دغه راز په افغانستان کې دایمي سوله او تلپاتې سوله ټینګه سي. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.
په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومن وایي چې شهید کاکړ، حنانځه او ځواني مرګ درانی به کله هم له دوی هیر نشي او یاد به د دفتر د همکارانو ترمن د تل لپاره ژوند دی.
دا د سه همکارانو چې هیڅ کله به د تشډک نشي، ځکه هر انسان کا د هغه ټولنیز ژوند وی کا هغه په کاری ماحول کې وی خپل ځان ته خپل ځای او خپل ارزښت لري، نو دغه ارزښتونه او د دوی ځای به د تل لپاره لمون سره خالی وي. د لمون نه هیڅ کله نه هیریږي. د دې هر شیبه چې مون سره تیر کړه، د هر خنده، هر هغه تبسم چې د دې په مخ باندې به و، هغه زمون په مخ کې د لا هم د زمون په افکارو کې، زمون په خاطرو کې د ژوند دي.
د ازادي رادیو نور همکاران هم همدا خبره کوي.
ابراهیم صفیم د ملټی میډیا برخه کارکونکي، هغه همکاران چې زمون په دغه پیکه کې شهیدان شول تقریبا سلوي خروجی کیږي، خو ځای خالی دی، خدای دې ورته جنتونه نصیب کړي.
نجیه صفیم د ازادي رادیو خبریاله، زمون د همکارانو نن سلويختم ورځ ده، خو د دوی یاد به تل زمون په زړونو کې باقی پاتې وي. د غوی یادونه تل موږ زوروي او هر وخت چې دفتر ته موږ راځو د غوی تشه موږ ډیر زوروي. په پاک دي غوی ته جنت فردوس نصیب کړي او کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي.
په افغانستان کې روان نامنې چاودنو او انتحاري حملو د سباون، عباد الله او محرم پشان د بشمیر روزوانانو ژوند ورناخسته او د دوی کورنۍ، دوستان او همکارانی په ویر کې نولیدي. دوی مرګونو او غمونو ستړي کړي او په خپل هیواد کې د امن، سولې او خوشحالۍ غوښتن کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او د سیمې په حالاتو کې اروپایي هیوادونو د ولسمشر ترامپ د غوښتنه رد کړه چې ویلي دي روسیا باید د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو کې بیرته شامل کړی شي. په دې اړه اجمل اندورو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د اروپایي ټولنې مشران په کاناډا کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې په دې سلا شي وو چې روسیه تر هغې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته بیرته نشي ستنېدلی څو چې د اوکراین د ستونزو په تړاو د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. اروپایي ټولنه د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې څلور غړي هیوادونه لري. دا نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون د کاناډا په کوبک کې پیل شو او نن هم دوام کوي. روسیا څلور کاله مخکې وروسته لاغې د نړۍ د صنعتي هیوادونو له ډلې څخه چې هغه وخت وو پر ځای اته هیوادونه وو وایستل شوه چې دې هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو په داسې حال کې چې د جرمني صدر اعظم د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو مخالفت کړی، د ایټالیا نوی صدر اعظم جوسیپا کانتی بیا د ولسمشر ترامپ وړاندیز پر ځای بللی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته په لاره ویلي، خای ستاسي خوخوي او یانا او خای په سیاسي توګه دا سموي او یا بنوي، خو موږ ته په نړۍ کې نظم ټینګول را په غاړه دي او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو په خا اتستر صنعتي هیوادونو و چې دوی ترې روسیه وو وستنه. ترامپ سیاته کړي دوی کولای شي چې روسیې ته بیرته په دې ډله کې د ګډون لاره ورکړي، ځکه د خغلی ترامپ په وینا روسیه باید د خبرو اترو پر میز لزان سره ولرو. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو چې هیواد یې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی، د ولسمشر ټرمپ په دې وړاندیز ناخوښي ښودلې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریسټیا فریلند وایي روسیه څرګنده کړې چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې له برابر چلند سره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په پام د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو کې د روسیې بیا را شریکولو ته هیڅ دلیل وجود نه لري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو نورو غړو هم د ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې سره چې روسیه د بیرته په دې ډله کې شامله شي خپله نارضایتي څرګنده کړې. بلخوا د امریکا د کانګرس ډیرو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو غړو هم د نړیوال تجارت او نړیوال نظم په اړه د امریکا د ولسمشر د مسیر د بدلون په اړه اندېښنې ښودلې. د امریکا په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چاک شمر ویلي د امریکا ولسمشر باید د خپلو متحدانو او مخالفانو ترمنځ توپیر وکړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ.